السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شوې دي زانی ساجمن د خبرونو ویاند فرخنده اسد او تکنیکی همکار اسحاق امیری با لما سره وی په دې خبرونه کې په دې ګړې کې به تاسو د خیبر پختونخوا فاټا او دغه سی یو شمیر نو ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو 19 پروګرامونه مدرسې په اوسنی اثر کې او د رنگونو نړۍ هم د خبرونې برخه ده خو لومړی به د دې سات خبرونه د فرخنده اسد نه واورو
افغان چارواکی وای نن په فاریاب ولایت کې یو ځانمرګي حمله کې 15 کسان وژل شوي سلويخ جوبل د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې راغلو سیلابونو په لسګونه زره خلک اغیزمن کړي دي او ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانیو غړو غوښتنه کړې چې له ایران سره د اټومي تړون ملاتړ وکړي د خبرونو تفصیل افغان چارواکی وای نن په فاریاب ولایت کې یو ځانمرګي بریث کې 15 کسان وژل شوی دي او سلويخ نور یې جوبل کړی دي د فاریاب گورنر عبدالستار وای په وژل شو او جوبل کې خزي او ماشومان هم شامل دي دغه حمله نن د فاریاب په المار ولسوالۍ کې په یو مارکیټ کې هغه وخت وشو چې ځانمرګي د دوکانونو په منځ کې ځان والوزبو دغه ولایت پولیسو یو مشر بریالي بشریار وای ځانمرګي غوښتل چې په امنیتي عسکرو دغه بریث وکړي کوم چې په سیمه کې په دغه وخت موجود وو خو زیاتره ویل شوی او جوبل عام خلک دي تر اوسه چا د پیښې ذمہواری نه ده منلې په پاکستان کې راغلو سیلابونو په چترال کې د شپږو ویشتو کلو نه پلونو یو کالج یو پاور سټیشن او د یو هوټل په شمول په سوونو اکړه ازمکه ولاړو فصلونو ته سخت نقصانونه رسولې دي دا خبرې د نه په ورځ د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی په پیښور کې د میډیا سره په خبرو کې وکړي مشتاق غنی وویل د دوی حکومت د چترال د متاثره سیمو لپاره د 400 کروڑ روپو د امداد منظوري هم ورکړې ده هغه وویل په چترال کې روانو سیلابونو سناس درې لکه خلک متاثر کړي دي او دوی امدادي سامانونو او خوراک ته سخت ضرورت لري د قدرتي افتونو د نظم د صوبایي ادارې اسسټنټ ډایرکټر محمد ندیم په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
تلور تکونه هغه ته موږ ورسول د فوډ پیکیجز او ټینټس وغیرہ نن وزیر اعلی هم الته کې تلې زمو ډی جی پی ډی نه چې کوم نه هم مالته کې دي سالته کې د دې کاروي رواني دي 3 ملیون هغه ته موږ پیسې هم ورکړي دي
دا وسلاونو په چترال کې یو سل دری کورونه په مکمله توګه تباہ کړی دي بلخوانن وزیر اعظم نواز شریف هم د چترال د متاثر سیمو په دوره دی د افغانستان انتخاباتي سیستم د اصلاح کمیشن نن رسمن خپل کار پیل کړ اجرایی رئیس عبدالله نن سهار په داسې حال کې چې د دې کمیشن رئیس او غړي هم حاضر وو پرانیسته وکړه او هیله سرګند کړه چې دا کمیشن به وتوانیږي خپل کار لکه څنګه چې لازم ده په شفافیت او عادلانه ډول پر مخ بوزي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن تیر اونۍ د ولسمشر غنی لخوا اعلان شو او شاه سلطان عاکفی د رئیس په توګه وټاکل شو د سره صلیب نړیوال اداره به نن د افغانستان د ننګرهار ولایت په هغو کورنیو کې مرستې وشي چې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له امله بې کوره شوې دي دا کورنۍ د ننګرهار ولایت له یو شمېر سیمو نه د غنیخیلو ولسوالۍ شاوخوا ورغلي دي د ننګرهار د سره صلیب مشر ننګیالی یوسفزی له دې کورنیو سره د مرستو په اړه مشال ریډیو ته وایي
تر دې دمه مونږ یو زرو درې اویا کورنۍ مونږ سروې کړې دي مونږ په نخښه کړې دي 400 کورنۍ سره مونږ نن مرسته وکړه همداسې په هر ورځ باندې د پلان مطابق چې څومره مونږ ظرفیت لرو انشاءالله په سبا باندې به 400 کورنۍ نور سره مونږ مرسته کوو
ننګیالی یوسفزی وویل د اچین سپینغر او نازیان ولسوالیو زیاتره کورنۍ غنیخیلو ته ورکړه شوې دي تاسو بشال ریډیو ته وګی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوز له پخوانی غړو غوښتنه کړې چې له ایران سره د اټومي تړون ملاتړ وکړي ولسمشر باراک اوباما دا سرګندونې د نهه پورس په پیټسبرګ کې د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانی چارواکو ته په وینا کې کړې دي د اوویل له ایران سره تړون د امریکا د ملي امنیت ساتلو لپاره لا نور او خیاره او سیمواره لار ده
We will stand with allies and partners.
مونږ باید اسرائیل په ګډون له خپل اتحادیانو او ملګرو سره ولاړ یو تر څو د ایران د خطرناکو هڅو مخنیوي وکړو. مونږ باید تر هغه وخت په قرارانه کې نو تر څو چې مو په ایران کې بیګونه امریکایي بندیان انوي خوشی کړي، دا امریکایان باید خپل کورنۍ ته استانه شي.
سپینې ماړۍ هسې پیل کړي دي چې د ریپبلیکن ګوند تر مشرۍ لاندې کانګرس له ایران سره د اټمي تړون مخه ونه نیسي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د القاعده هغه غړی په شام کې وجل شوی دی کوم چې بعد د غرب خلاف د ترهګرو بریدونو منصوبه بندي کوله. د امریکا دفاع وزارت د نهې په ورځ ناوخته وویل محسن الفضلي په نامه د القاعده دا غړی د جولای پر 8 نیټه د شام سرمده سیمې ته نږدې په یو هوایي برید کې وجل شوی وو. د امریکا د دفاع وزارت په وینا محسن الفضلي په ټوله نړۍ کې د یو مشکوک ترهګر په توګه مطلوب وو. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان جیف ډیویس ویلي چې محسن الفضلي د القاعده د هغو غړو د شبکې مشر وو چې پر امریکا او د هغوی پر اتحادیانو او ملګرو د بریدونو منصوبې جوړوي. د القاعده دا شبکه د خراسان ډلې په نامه هم یادیږي. او بل خبر دا چې پولیس وایي په بغداد او د عراق په سنورو شیعه مشتو سیمو کې 13 ورځ چاودنو لږ تر لږه 19 کسان وژلي دي. یو برید د بغداد په ختیځ کې د نوي بغداد په سیمه کې وشو چې 19 کسان پکې وژل شول او درې څلوېښت نور یې ژوبل ک. د پولیسو او روغتیایي چارواکو د وینا تر مخه وژل شوو او ژوبل کې زیاتره ولسی کسان شامل وو. پولیس وایي د بغداد په جنوب کې بیا د زعفرانیا په سیمه کې په یو برید کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي. د رویټرز خبری اجانس د رپورت لمخې د عراق په یو مرکزی ښار ترمیه کې چې د بغداد د شمال په 25 کیلومتره کې پروت دی ځان وژونکي برید الګ تر لږ شپږ عسکر او پولیس وژلي دي. او اوس هم د کرنسیو بیې او د موسم حال د احمد الله ناورو
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 103 روپۍ اخستل کیږي او 103 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ 15 پیسې او 111 روپۍ 15 پیسې. یو پاوند 159 روپۍ 10 پیسې او 159 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 1 پیسې او 1 روپۍ 4 پیسې او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 215 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز په پیښور او بنو کې باران وریږي او په کوټه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 15 شو کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 15 شو کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 شو کم نه کم 19 ډیګري سینټی گریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باورې د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د پاشاکال د بارانونو لړۍ روانه ده. د خیبر پختونخوا حکومت مخالفه ګوندونه وایي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد به د دوی احتجاج دوام لري.
درې میاشتې پوره شوې او دا الیکشن د خلکو اوسه پورې غونډه نه را شوې او نه د ضلع ناظم او د ضلع ډیپټي ناظم او د ټاون ناظمانو شډول جاری شوی.
باوری چې آیا د سربیا سب عملیات وروسته وسلوالو خپلې طریقې بدلې کړې دي او کنه؟
اوس هغې زیات سړی اوله فوکو داسې او بیا د منځه اوچتوي. اوس هغې زیات تکړه ښارونو ته راغلي دي او په ښارونو کې پرې اسانتي عملیات کوي. هیله وروسته باندې ختم کړې شوې نه دي.
اونیس پروگرام مدرسې په اوسني اثر کې باورې چې په پاکستان کې په مذهبي فرقواریت کې مدرسې تر کومه حد لاس لري.
چې د کوم مدرسو نه طالب علمان او باسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقې تعلیم موږ دا خو موږ یو داسې فوج جوړ کړی دی چې نن سبا کې کوم دی موږ ته تکلیف دی.
او د نور رپورټونو تر څنګ اونیس پروگرام د رنگونو نړۍ هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سرزو د خبرونه لمړي ريپورت طرف ته د خبر پختونخوا قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده. د دې بارانونو له کبله راغلو سیلابونو په لسګونو زره خلک اغېزمن کړي دي. د خبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وايي په دې صبح کې تر ټولو زیات زیان په چترال ضلع کې اوښتی دی. په دې اړه نور حال د احمد الله په ریپورت کې.
د نهې په ورځ پېښور کې یوې خبري غونډې ته د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په چترال کې د شپږیش کلو نه علاوه نه پولونو، یو کالج، یو پاور سټیشن او د یو هوټل په شمول په سوونو اکړه ځمکه ولاړ فصلونو ته هم نقصان رسېدلی دی. د نوموړي وینا وه چې خیبر پښتونخوا حکومت د چترال متاثرینو لپاره د 14 کروڑ روپیو د امداد منظوري ورکړې ده چې په کې به 10 کروڑ روپۍ د سړکونو، پولونو او لارو په بحالۍ خرچ کېږي او 3 کروڑ روپۍ به د اوبو سپلای اسکیمونو په بحالۍ خرچ کولی شي. د تر څنګه زر د خوراکي موادو پیکټې هم په متاثرینو کې تقسیم کړی شوي دي. مشتاق غنی زیاته کړه چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په چترال کې د 2,80,000 څخه زیات خلک متاثره شوي دي. 103 کورونه په مکمله توګه او 3 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسېدلی دی. 25 د اوبو سپلای اسکیمونو نه علاوه چترال نه ګرم چشمې، بونی، بمبوریت، رامبور، کریم آباد، حسن آباد او تحصیل مستوج تتلونکي سړکونو ته هم نقصان رسېدلی دی. دې تر څنګه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم نن د شروع په ورځ د چترال د متاثره سیمو دوره وکړه، چرته چې وزیر اعظم نواز شریف ته د امدادي کاروایانو په حق له تفصیلي بریفینګ ورکړی شو. بلخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای اسسټنټ ډایرکټر محمد ندیم مشال ریډیو ته وویل چې ادارې په متاثره سیمو کې امدادي هلې ځلې نورې هم توندې کړې دي. چترال په شمول د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې بعد راتلونکو 3 ورځو پورې دمه دمه سره نور بارانونه هم کیږي. نوموړي زیاته کړه
کم روان دغه کې های فلډ جنریټ سي او ګدو باندې به سبا نه بل اورز های فلډ چي دی او بیا تکر باندې بم دا وي ته تون سن ډاون سټریم باندې چي تقریبا دا های فلډ کې کنورټ کیږي. کالا باغ او دا کمالا کې چي دا خو درمیاني فلډ کې چي سچويشن دا بیا هم دلته د فلډ انحصار چي دی غو توربېلې نه دوبو په اخراج باندې دی. کابل ریور درمیاني درجه خو و روان دی او دین الله کې دی شي سیوا شي.
د یادونه دا چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف د فوز متعلقه ادارو ته هدایت کړې ده چې چترال او د ملک نور سیلاب زپلو سیمو کې د متاثرینو سره هر ممکن مرستې وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو سره په خبر پښتونخوا کې د حکومت مخالف ګوندونو، عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام فی ډلې ویلي دي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د ټګیو درغلیو پر ضد د دوی د حکومت نه د مستعفی کېدو غوښتنې به دوام لري او دا به اوس او دوی به اوس د سبې په زیاتره برخو کې خپل احتجاج ته دوام ورکوي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
د سفریقي یا درګوندیز اتحادیه مشر او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټری میفتخار حسین مشال لیډو ته وویل چې ډېر زر به دوی په دریمه مرحله کې د دریوڼو ګوندونو غونډه راوبلي چې پکې به دا پریکړه کیږي چې ټول ضلعو ته دغه احتجاج وغځوي او په دې به هم دوی غور وکړي چې دغه تیاریانې په کم ډول دي. نوموړی وویل چې تر څو د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت نوی مستعفی شوي تر هغه د ټګې نه پاک انتخابات ممکن نه دي، ځکه چې د دوی په وینا تیر انتخابات هم د دې حکومت د سور لاندې شو چې پکې په غټه پیمانه ټګي او بددزمي شوې ده.
بنیاد باندی کم سے کم دا وزیر اعلی مستعفی کی دل یعنی دا حکومت مستعفی کی دل او دا یو غیر جانبدار سیٹ اپ دلاندی الیکشن کول دا زمون ڈیمانڈ دے.
دا درگوندیز اتحاد دا بل گون جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ڈلے لخوا دا سینٹ غری سینٹر حاج غلام علی مشال لیڈو تو ویل چی خوشا درے میشتے وشوی ولی پا دیرشم مئی بلدیاتی انتخاباتو کے برخا خستون کی بریالی شو نمائندگانو سوگندو نہ ہم لا تردی دما ندی پور تکڑی انو دا حقوی یو باقدا غونډه را بلل شوې ده. د دوی په وینا کچره داسې په پنجاب کې شو نو تر اوسه به عمران خان احتجاجي ناشته هم شروع کړې وي او تورونه به هم په هغوی لګول.
درې میاشتې پوره شوې او دا الیکشن د خلکو اوس ته پوری غونډه نه راشوي او نه د ضلع ناظم او د ضلع ډیپټی ناظم او د ټاون ناظمانو شډول جاری شوی. دا که چېرته په پنجاب کې شوی وي نو عمران خان به بیا په پنجاب کې الزامات لګولی چې څلور میاشتې وشو دا خلک چیرې مونږ نه تختې او دا کوي او دا کوي. اوس پورې چا ته پته نه رسي چا الیکشن ګټلې چا الیکشن بللې دي. اوس هم ریزلټونه بدلېږي. خلک را غواړي چې په نسره وستا مونږ چې څومره ضلع دي د دې صوبې په هغې کې احتجاجي شډول به ورکوو.
نوموړي زیاته کړه چې په 1 جولای کېدونکي دوباره انتخاباتو کې به دوی پوره پوره برخه اخلي ځکه چې حکومت ته میدان خالي نه پرېږدي. ولې هم په دې لړ کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي مشرانو او د صوبایي اسمبلی غړو سره بیا بیا تماس ونیول نو هغوی وینا وه چې د ګوند مشر عمران خان سره په پېښور په وزیر اعلی هاوس کې په غونډه کې مصروف دي. د پام وړ ده چې په 1 می ټول خیبر پښتونخوا کې شوې بلدیاتي انتخاباتو کې د ټګې او بدنظمې په ضد د مخالفو ډلو سره سره د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د دوی په حکومت کې اتحادیانو غړو هم د دغه ټګو او بدنظمو په ضد احتجاجونه کړي وو او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم په دغه انتخاباتو کې ټګي او بدنظمي منلې وه. بلخوا الیکشن کمیشن د خیبر پښتونخوا د 350 نه زیاتو پولیس سټیشنو باندې په 1 جولای د بیا انتخاباتو کولو اعلان هم کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته سورې په دې وروستیو کې وسلوالو په سوابه کې د پولیسو پر یو مشر او پر ډیرا اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو په څوکۍ بریدونه وکړل. هلته په سوات کې هم له یوې مودې راهیسې د امن لښکر په غړو حملې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تېر څه د پاسه یو کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات جاري ساتلي او ادعا کوي چې د وسلوالو شبکې او جوړښت ته تاوان رسولی دی. د وسلوالو هدفي بریدونو ته په کتو پوښتنه دا ده چې آیا د سربیا په نوم تر عملیاتو وروستو وسلوالو خپل ټیکټیکونه یا طریقې بدل کړي دي او کنه رښتیا هم ورته تاوان رسېدل دي؟ پامیر ساحل یې ثواب درکوي.
څو ورځې مخکې وسلوالو په سواوي کې د پولیسو یو مشر وواژه او تر هغې وروسته یې په ډیرا اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه. له یوې مودې راهیسې په سوات او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې د هدفي وژنو سلسله په داسې حال کې روانه ده چې له څه د پاسه یو کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او دعوه کوي چې د وسلوالو شبکې او جوړښت ته یې زیان رسولی دی. نو په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو هدفي بریدونه د څه ښکارندویي کوي؟ آیا وسلوالو خپل ټاکټیکونه یا طریقې بدل لیکړی دی او که څنګه؟ په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ اماړیکو دفتر پخوانی ویاند او پخوانی میجر جنرال اطهر عباس وایي وسلوالو د لویو بریدونو پر ځای د هدفي حملو لړۍ هم د ضرب عزب عملیاتو په نتیجه کې پیل کړي.
جو ټیکټکس انہوں نے بدلے ہیں اس کا بھی براہ راست تعلق ہے ضرب عزب.
دی وایي وسلوالو چې خپل ټاکټیکونه بدل کړي د هغه هم له ضرب عزب سره مستقیمه اړیکه ده. د همدې عملیاتو لقبل پوځ له وسلوالو سیمې خالی کړي، د هغوی شبکه او د قومندې یا کمانډ مرکز یې مات کړی دی. د هغې له کبله وسلوال خپار شوي او په وړو وړو ډلو ویشل شوي دي. خبریال او شنونکی اقبال خټک له اطهر عباس سره هم نظر دی، خو وایي اوس وسلوال زیاتره په ښارونو کې پټ دي او خپل فعالیتونه کوي. که وسلوال په ښارونو کې پټ وي نو بیا آیا د هغوی پر ضد عملیات مشکلی گی نه؟ خټک زیاتوي په ښارونو کې د وسلوالو پر ضد اپریشن هم ګران کار دی او هم اسانه.
په ښارونو کې د حکومتي نظام جړې مضبوطې وي، هغلته کې سړی معلومولی شي که چېرې دوی خپل دغه نظام امنی جامې کې راولي. لیکن دا هم صحیح ده چې خاص کې که چېرې دغه شانتې هغې عملیات شروع کړي نو بیا دا دی چې ښارونو په طرف باندې فوجي عملیات کول د دې مخنیوي له ګران هم شي. دا نه چې دا اسانه خبره ده.
خو د پاکستان پوځ پخوانی ویاند اطهر عباس هیله من ښکاري او زیاتوي چې د پخوا پرتله اوس د ملکي یا سویلین او پوځي ادارو ترمنځ همغږي زیاته شوې ده چې د دې له کبله حکومت او قانون پلي کوونکي ادارې په ښارونو کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې تر ډېره حده بریالۍ معلومیږي.
دا پامیر ساحل رپورٹ مو اوریدل. شمالی او جنوبی وزیرستانه بے کورشوی خلق کوای بد امنه پوزی عملیات او د کډواله لوجی د ماشومانو پر ذهنونو ډیر ناوړه اغیز چې بده د وزیرستان د سن ماشومانو پلرونه وای کیا خو د دوی ماشومان د خریش ون په طریقو خبر شول او بل نو بل خو ته په ماشومانو کې د محرومه احساسم پیدا شوه دي. په دې اړه درته دا رپورٹ خبرو چې پکې د شمالی وزیرستان لزنو خلکو د ماشومانو د خیر خیګړی د ادارو له کارکونکو سره خبرې شوې دي. په شمالي او جنوبی وزیرستان کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو لوجې په زرګونه خلک بے کوره شوي دي چې دا مهال د خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په ځینو سیمو کې ژوند تیروي. د وزیرستان څخه بے کوره شوي خلک وایي چې د کډوالې ژوند یې د ماشومانو پر نفسیاتو ډیر اغیز کړی دی. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي ګلنصیب وایي چې ماشومانو یې دومره په کم عمرې کې جنگونه، بد امنۍ، کډوالي او دغسې د کړاو ډک ژوند ولیدو چې د په خبره تر مرګه به د ماشومانو د ذهنونو نه لري نشي.
مالی چیرے مشکلات ہو یا دولے دے رہے گا ہو خام خا چارا تقدیر بدل سو کا نا دیش کی ماضی نجی دے رہا پکیمتے سے یا باہر خان کے خام خا کے تو بھی کدی نویر شیا کا نا تاریخ ہونا بات دے رہی تاریخ ہو کے تو بھی ہو نکل رہا کا نا.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو بادام ګل بیا وای چې د کډواله پر مهال د ماشومانو یواسې تعلیم، کلتور او ژبې ته زیان ونه رسېدو، بلکې د خپلې سیمې بهر ژوند کول سره په دې کې خود اعتمادي هم ختم شوه.
دغه اتم کلا مسلسل د جنگ خبره، د فوج خبره، د پولیس خبره، نو چې دا دوی اروي او دوی خود اعتمادي د دوی انا هغه خو ختم شوې ده. زمونږ بچیان چې کوم دي ښه اثر نه دی وړی، هغه خراب شوې دي. په ډاګه به یې چې زمونږ په بچیانو باندې ډېر بد اثر دی او د دغه اثر نه د خلاصولو لپاره فلحال زه داسې څه نه وینم.
له وزیرستان سره تعلق لرونکي قدیر داوړ وایي چې د کډوالې ژوند د دوی د ماشومانو په نفسیاتي توګه خو بدو دواړو طریقو سره اغیز کړی دی. دی وایي چې د کډوالې پر مهال ماشومانو د خاري ژوند طریقې ولیدلې، د خلکو د سهولتونو ډک ژوند یې ولیدنو کې دی شي چې دا ټول حالات به د دوی په ماشومانو کې هم د پرمختللو احساس پیدا کړي.
ډېر ماشومان داسې دي چې هغه د غریبو کورنو سره کوم تعلق لري، هغه کې داسې بچیان هم دي چې لږ د معاشي غلط طرف ته روان دي، چاغه کې بیکاری دا یا سوال کول یا بازار کې مزدوری دا اور سرا اور سرا به بل خو تبدیلی دام دا چې ډیر بچانو هغه شهرونو خلک کولی د لغه تعلیمي ادارې ولی درې هغه ټیلنټ ولی زونه کې دا مقابله هغه یو با ملکیاتو کې رالو.
د ماشومانو د خیر خیګړې لپاره د کارکونکو ادارې سپار کې مشر امتیاز احمد وای چې د کډواله پر مهال ماشومان له ډیرو مشکلاتو سره مخ وي چې لوجه د دوی راتلونکي ژوند هم بیا د احساسه محرومه ډکوي.
ماشوم غریب خدای چې مسله هغه ایکسپرس کول هم نشي، دا بیا کنه دا پور والو نه والټ کول ملاوي کې دا ماشوم نور شوي دی یا دی جاړي یا خبره نه مني، حالانکه دا نه ګوري چې دا څه وجه ده.
د نفسیاتو ماهره عائشه رسول چې د وزیرستان ماشومانو ته نفسیاتي روزنه هم ورکوي وای چې د شمالي وزیرستان نه په بیکور شو خلکو کې تر ټولو زیات ماشومان په نفسیاتي توګه خراب شوي دي.
مطلب چې 9-10-11 مهینه چې په کور نه بهرې نو ماشومان د ویل چې موږ سکول ته ځړو کوي چې موږ سکول ته ځو، نو دا پالیسی میکرز چې دي چې موږ کمرانان دي چې څوک دي کنه دوته دومره پته ولګي چې مطلب دومره زیات خلک چې تاسو خپل کور نه در بدر کوي نو هغه دې پاره چې دي هغه نه پهله ډیره مطلب پالیسی په چار دي.
عائشه رسول زیاتوی چې باید حکومت د قبایلی سیمو د بې کوره شوو ماشومانو لپاره داسې مرکزونه جوړ کړي چې دغه ماشومان د احساسې کمتري ښکار نشي او دوی د ژوند بنیادي سهولتونو ترلاسه کولو وروسته په خپلو سیمو کې د یو ښه راتلونکي لپاره هڅې وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان د ننګرهار ولایت په یو شمیر سرحدي ولسوالو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله په سلګونه کورنۍ بې کوره شوې دي. دا کورنۍ د غنی خیل ولسوالۍ اړوند سیمو ته کډه شوې دي. د سره صلیب نړیوالې ادارې د ننګرهار څانګې په سلګونه کورنو ته خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو نور سامانونه ورکړي دي، خو دا بې کوره شوي خلک وایي دوی د سرپنا د نشتوالي په ګډون له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورٹ کې.
د تیرو سونو په دوران کې چې د ننګرهار په یوشمیر سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جنگونه پیل شوي وو، لامل یې په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه د غنیخیلو ولسوالۍ اړوند سیمو ته راغلي او تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. د سې شنبه په ورځ د ننګرهار د سرې میاشتې ریاست د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته په سلګونو کورنیو خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو لوازمات وویشل. په همدې اړه د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالي سبزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
تر دې دمه موږ 1003 کورنۍ موږ سروې کړې دي، موږ په نښه کړې دي 400 کورنۍ سره موږ نن مرسته وکړه. همداسې په هر ورځ باندې د پلان مطابق چې څومره موږ ظرفیت لرو انشاءالله په سبا باندې به 400 کورنۍ نورو سره موږ مرسته کوو، او هغه کورنۍ که کم یوه زموږ نه پاتې وي هغه زموږ ته په راسپرل شوو سیمو کې، نو د هغوی ته هم موږ ډاډ ورکوو چې هغوی به هم نه پاتې کېږي، هغوی به هم د هغوی ارزیابي به کېږي، د ارزیابۍ نه وروسته به د هغوی سره هم مرسته کېږي.
د بې ځایه شوو کورنیو وارثان که یوه لور ته له مرستو څخه خوشحاله ول، بل لور ته یې له مرستندویه نړیوالو ادارو څخه د نورو مرستو غوښتنه هم کوله. سو تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
جمال دا چینو له سوالې د مامان د کډوال میاشتنه دغه شی مننه کړو، نور حکومت ته ویو چې بس مونږ ټول په دغه سپر ډاک باندې پراته یو، به چې مونږ سره نور مرسته مو شي، کورونه نه لرو، کورونه ټول را لوسو، ټول ارز مالونه هم پات شو، ارث حساب کتاب
د زمکو او د دې بندوبست ساتونه کا ټول خلک خیمه والی څوک تان لای پراته دي، څوک هم داس پر ډاک پراته دي، د اعتماد دي کونډي دي، دا دولت چې مونږ سره دا مرسته وکړي چې مونږ لزمکه راکا، کورونه رال راکا، بادین لرو، دا دوه ورځې باران نشي، څوک بارانو د لاسا مریضان شوي دي په هسپتالو کې پراته دي، در په در خاورې پسر دي.
ما نوم حاجي صادق ده، د سپینغر ولسوالۍ پورې مربوط اوسېدونکی یم. نو دغه مرسته چې دا فعلاً دپاره شوې ده، مونږ تر مرستو مننه کړو، مرستندوی ادارې چې د دوی نه غوښتنه کړو چې دوی سره مرسته وکړه. دغه کسان چې سروې شوي دي دا تقریبا 10% خلک دي، نور د سروې نه پاتې دي.
د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس وایي چې د اچین، سپینغر او نازیانو ولسوالیو څخه چې کومې کورنۍ غنیخیلو ته راپکډه شوې وي، دوی پکې څه کم 1100 کورنۍ سروې کړي چې ټولو ته به یې د دریو میاشتو لپاره خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو لوازمات ورکړل شي. او په خبره یې چې د دوی سروې په نورو سیمو کې هم دوام لري، څومره بې ځایه شوې کورنۍ چې په نښه شوي دوی به ورته مرستې ورسوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان په خوست ولایت کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو، ټولنیزو سازمانونو غړي او قومي مشران وایي کچرې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د راتلونکو مذاکراتو خبرو اترو په بهیر کې د ولسي خلکو مشرانو ونډه ډیره شي او د سیمه او ګاونډیانو هیوادونو د مداخلو مخه ونیول شي، نو دا خبرې اترې به د سولې د راوستلو لپاره ګټورې تمامې شي. د خوست مخکخو سره زموږ همکار نجیب الله الوخیل خبرې کړې دي.
د سه شنبه په ورځ د خوست د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو یو شمېر استازو چې په افغانستان کې د دایمي سولې په باب د روانو خبرو اترو د څرنګوالي په باب یې خپلو کې ناسته کړې وه، له یوې خوا د بهرنیو مداخلو په بندولو ټینګار وکړ او بل لوري ته یې په دې مذاکراتو کې د ولس د ونډې د ډېرېدو غوښتنه وکړه. قومی مشر سخی جان سرحدی مشال رو ریتو ول چه
ولس زیاد تعداد خلق دی چه آقا 10 میلیون نفوس لری، پا آکه علما شتا، دیر فاضل خلق شتا، قومی متنفذین خلق کی دی چه کمونم سی روان دی، دا صلاحیت تا وسپوری نو پر اختیار را کی دی چه هم طالبان دی تازیری گی، هم مخالفین نور هر سوک چی دی داوی تازیری گی، دا پروسا بر اختیار افغانی شی، خو پا دی شرط چه پر اختیار سرا، لکه سرا کم چه دکتر سب اشرف غنی ہوئی، دا خبرا دا پروسا افغانی شی، بحرانی دولتونا، دی سیمی دولتونا، دا طول لستن اخلی، او دی زره ایتال نکومک پسر وکی.
دا افغان حکمت او طالبان ترمنز دستوری لمرانه او مستقیم خبری د جولای میاشتې په 10 د اسلام آباد په مری کې وشوي. مدني فعال او ژورنالیست زید شانګر وایي چې د سولې پروسه او خبرې اترې باید داسې پر مخ ولاړ شي چې ټولې ښکېلې خواوې پکې ځان وویني.
د سولې راتګ یا د طالبانو سره هوکړه باید په دې منجر نه شي چې دلته داخلي اختلافات راوپاروي. په افغانستان کې اوس داسې حرکتونه مشاهده کیږي چې یو ډول دوی ځانونه د سولې له پروسې نه بهر ویني.
د سمون انجمن مشر یوسف انتظار وایي چې ځینې ګاونډي او سیمه هیوادونه د افغانستان د سولې له پروسې سره تر هغه چې د دوی غوښتنې ترسره نشي رښتینې همکاري نه کوي.
زه فکر کوم چې زموږ همسایه هیوادونه مطلق اکثریت دي، هم شران یو شمېر نور هیوادونه هم شته په نړۍ کې چې دوی لیواله نه دي چې په افغانستان کې سول امنیت رامنځته شي او د سول رامنځته کېدل دپاره په هیواد کې دوی یو شمېر غوښتنې لري چې هغه غوښتنې زموږ د هیواد د ملي ګټو سره په ټکر کې دي.
د خوست یو تن قومي مشر حکم خان منګل وایي چې د ولسمشر غنی غوښتنې د ولس هیلې دي، خو شرط دا دی چې دا هیلې او هلې ځلې نتیجه ورکړي.
د افغانستان ټوله ګټه په سوله کې ده، که د مشر دو، که د کونډې دو، که د سپینګیرې دو، که د حکومت په سطحه دو. خو موږ د افغانستان د ولسمشر سره چې کومې خبرې کړي دي ښې معقولې خبرې کړي دي، خو خدای دې وکړي چې وشي.
په خوست کې د همکارۍ شورا غړی شاهجهان عزیزي وایي چې ډېر کله په دا ډول څرګندونو افغانان تیرستل کېږي، نو په دې لحاظ باید افغان حکومت دا پروسه ډېره په دقت او فکر پر مخ بوزي.
بیا هم په میږ په داسې لار روان نه کړو چې بیا په خپلمنځي جنګي نه وي او افغانان بیا سره قتلوو. دا مورد باید دولت ښه دقیق وي.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار هم مشال راډیو ته ویلي چې د سولې د خبرو د ځای په اړه تر اوسه وروستۍ موافقه نه ده شوې. د مذاکراتو لپاره احتمالاً چین، پاکستان او قطر هیوادونو نمونه یاد کړل، خو خیو بلله که دا مذاکرات په خپل افغانستان کې وشي.
مشال رادیو تاسو اوره د نجیب الله لوخیل ریپورت مواردو په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د فرخند اسد نملن خبرونه وورو.
افغان چارواکي وایي نن په فاریاب ولایت کې یو ځانمرګي برید کې 15 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور یې ژوبل کړي دي. دغه حمله نن د فاریاب په المار ولسوالۍ کې په یو مارکیټ کې هغه وخت وشوه چې ځانمرګي د دوکانونو په منځ کې ځان والوزپو. په چترال کې روانو سیلابونو تر 3 لکه پورې خلک متاثر کړي دي. په پېښور کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی د میډیا سره په خبرو کې وویل په 100 اکړه ځمکه ولاړ فصلونه او 103 کورونه په مکمله تبا شوي دي. مشتاق غنی اول د دوی حکومت د چترال د متاثره سیمو لپاره د 400 روپو د امداد منظوري ورکړې ده. د امریکا د دفاع وزارت وایي د القاعده هغه غړی په شام کې وژل شوی دی کوم چې بعد غرب خلاف د ترهګرو بریدونو منصوبه بندي کوله. د امریکا دفاع وزارت د نهې په ورځ ناوخته وویل د محسن الفضلي په نامه د القاعده دا غړی د جولای پر 8 د شام سرمده سیمې ته نږدې په یو هوایي حمله کې وژل شوی و. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ د پخوانیو غړو غوښتنه کړې چې له ایران سره د اټومي تړون ملاتړ وکړي. ولسمشر باراک اوباما دا څرګندونې د نهې په ورځ په پیټسبرګ کې د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو چارواکو ته په وینا کې کړې دي. د ترکی چارواکي وایي د شام پولې ته نږدې په سیلان پینیار خارګوټي کې په یو برید کې 2 پولیس افسران وژل شوي دي. پولیس وایي په بغداد او د عراق په سنورو شیعه میشتو سیمو کې 13 ورځ چاودنو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي او د صحت نړیواله اداره WHO وایي ترکمانستان په نړۍ کې یو هغه هیواد دی چیرته چې تر ټولو کم خلک سګریټ څکي. په اشکاباد کې د WHO مشره مارګریټ چن 13 ورځ وویل د دوی څېړنه ښایي چې په دغه هیواد کې یوازې 8% خلک تماکو څکي.
مشال ریډیو تاسو ورو اوس وخت شوې دي د 19 خبرونې د رنگونو نړۍ. د خبرونه ګل ایاس جوړه کړې ده، راځي چې پویرو.
د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرله ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلائی اداري ناسا خلائی جاز نیو هورایزنز د نظام شمسي اخري سیاري پلوټو ته نږدې رسیدلې ده او له هغه ځای څخه یې زمکه دا سیګنل لیږلې دي. د نیو هورایزنز خلائی جاز نه ترلاسه شوی پیغام نه معلومه شوی چې پلوټو سیاري ته نږدې 14 کیلومتر فی سیکنډ رفتار سره دغه سفر شروع شوی دی. دغه پیغام په میډرټ کې موجود د امریکا خلائی ادارې ناسا انټینا ته ملاو شوی دی. دا پیغام له 14.4 کیلومتر لرې ځمکې ته رسیدلې دی او په دې کې 4 غنټې او 25 منټه وخت لګېدلې دی. په دې مشن کې شامل ساینسدانان او انجینران په دې تجسس کې و چې کله به نیو هورایزنز خلائی جاز نه پیغام ترلاسه کړي. د دې مشن یو مشر الیس بومن وایي چې خلائی جاز بالکل سم کار کوي او د پلوټو نظام په اړه یې د معلوماتو ریکارډ جمع کړی دی او اوس دغه جاز د پلوټو نظام نه بهر په لور روان شوی دی. ساینسدانان وایي چې د پلوټو په اړه ټول معلومات انجینیرینګ حواله سره دی. دغه خلای جاذبه له پلوټو سیارې څخه های ریزولوشنز عکسونه هم زمکه ته لیږي. نیو هورایزنز خلای جاس او پلوټو سیارې ساتنه شاوخوا 2500 کیلومتر په مسافت کې و او دغه سیارې مفصل عکسونه او نور ساينسي معلومات یې راغون کړي دي. د نیو هورایزنز خلای جاس پلوټو سیارې ته دومره نږدې تیریدل د خلا په تاریخ کې ډیره زیاته مهمه موقعه و. د کامیابی په نتیجه کې د اتارت نواخلی تر پلوټو سیارې پوری د نظام شمسی نه کلاسیکی سیارو لګ تر لګه د یو سفر عمل مکمل شوه دی. نیو هورایزنز خلای جاس پلوټو سیارې ته په نه نیمو کالو کې رسیدلې دی. له شمسی تورین چلیدونکو سولر امپلس 2 هوایی جاز بیټری ته نقصان رسیدو له وجې په امریکا کې دننه الوت د 2.9 لپاره ځنډول شوې دي. سولر امپلس 2 خلای جاز له جاپان د امریکا هوایی ریاست پورې د الوت ریکارډ جوړ کړی وو او د سفر دوران د جاز د بیټری یو یونټ ډیر زیات ګرم شوی وو. د دې جاز انجینیر د خرابې لرې کولو لپاره کوششونه کوي او دا به معلوموي چې آیا دغه جاز ته د نوو پرزو ضرورت شته او کنه. د جاز الوت کې د ځنډ وروستو د دې خبرې امکان هم کم شوی دی چې سولر امپلس 2 به د نړۍ ګیر چاپیر د سفر مشن په روان کال کې مکمل کړي او کنه. سولر امپلس 2 شمسی هوایی جاز د مارچ په میاشت کې له دوبۍ نه سفر شروع کړی وو او د 15 نه واخلې تر شپږو میاشتو کې واپس د غزای ته رسیدل وو، خو په لار کې د خراب موسم او په شیډیول کې د اونو تاخیر له وجې په دې مشن کې ځنډ رامنځته شوی دی. کچری سولر امپلس 2 زر تر زره د امریکا مشرقي ساحل ته ونه رسیدو نو بیا د الوت لپاره موسم سازگار به نه وي. د الوتکې کم رفتار، د کم وزن او د 2.5 میټر وزر له وجې دغه جاز په مخصوص موسمي حالاتو کې سفر کوي او د اگست میاشت وروسته د نړۍ دویم لوی سمندر په سر سفر کولو امکانات به هم ډیر زیات کم شي. د شمسی توانی هوایی جاز پایلټ اندری بوشبرګ په جولای میاشت کې له جاپان ناګویا نه د امریکا هوایی ریاست پورې د الوت څو ریکارډونه جوړ کړي وو. نوموړي له شمسی توانی الوت کې د 2500 کیلومتره سفر په 143 غنټو کې کړی دی. د نړۍ ګیر چاپیر په شمسی توانی نه چلیدونکي هوایی جاز د الوت پل پړاو په د هوایی ریاست نه د فونکس او اریزونا پورې وي. د امریکا په شمال مشرقي علاقې نیو هیمپشایر کې د هغه هیواد تر ټولو لوی غر ماونت واشنگټن دی. په ځینو وختونو کې په دغه ځای کې اوسیدونکو دې ته هوم آف ګریټ اسپیرټ یعنی د عظیم روح کور ورته ویلو، خو اوس په نړۍ کې خلک دې ته د نړۍ بدترین موسم کور وای. د ماونت واشنگټن موسم ډیر زیات یخ وي او په دغه ځای کې کالو سر واوره وریږي. په دغه ځای کې هر وخت سخته لړه هم وي او سختي طوفاني هواګانې چلیږي. د دغه ځای موسم د ماونت ایورست او د قطب جنوبي په شان تر ټولو یخ دی. په دغه ځای کې درجه حرارت منفی 46 سانتي ګریډ ریکارډ شوی دی. د ماونت واشنگټن غر په سوکا په 1922 کال کې د سال لپاره یو ودانۍ جوړ کړ شوی و. او اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم مینینز په لومړي نمبر دی. فلم مینینز تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 400 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ټرمینیټر جینیسس دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 213 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم جوراسیک ورلد دی چې تر اوسه پورې د 1.5 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخو د امریکا په باکس آفس کې فلم مینینز په لومړي نمبر دی، جوراسیک ورلد په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم انسایډ آوټ دی. بلخو د هند په باکس آفس کې فلم مس تنکپور حاضر هو په لومړي نمبر، په دویم نمبر فلم اے بی سی ڈی 2 دی او په دریم نمبر فلم هماری ادھوری کہانی دی. د امریکا هالی ووډ سینما مشهور ایکټرانو ایرک بانا، کریس پاین او کیسی افلک نوی فلم دی فاینست آورز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی قصه جوړ کړ شوی دی. دا فلم د امریکا د ساحلي ځواکونو د یو ژغورنې مشن باندې جوړ دی. دا پیښه په 1952 کال کې رامنځته شوې وه، کله چې یو سمندري جاز په سمندر کې د طوفان له وجې په دوو برخو کې مات شي او یوه برخه کې یې د جاز عمله پاتې شي. د دغه کسانو ژغورنې لپاره د سمندري ځواکونو یوه ډله په سخت طوفان کې خپل مشن پیل کړي. دا فلم ډیزنی پکچرز جوړ کړی دی. فلم دی فاینست آورز و د راروان کال جنوري په میاشت کې نمایشته لپاره وړاندې کیږي.
Chatham, do you copy? I repeat, conditions hazardous.
We've got an 18-foot fracture in our hull. How do you want us to proceed, over?
You know, they're saying this is going to be the biggest storm that ever hit the East Coast.
It's going to be a hurricane strength in an hour.
If we make it out alive from the depths
of the sea. What's this on the radio? Ship breaking up.
She's a T2 tanker, split right in half.
We got maybe 2-3 hours, and then we sink.
Chief, pick yourself a crew, and you assist that ship. You hear?
That's why I signed up. Guess now's my chance.
A man in there don't know what he's doing. He's sending you out to die.
The Coast Guard, they say, you gotta go out. They don't say you gotta come back in.
No one's getting over the bar in this weather. It's a suicide mission.
You're gonna come in here scared every time he's out in the water?
Please call them back.
I'm not giving up on him. Not on my watch.
He's got his orders. Get her out of here.
He's sending him out to die.
Brace yourselves.
د هالیوډ وتلی اداکار ټام هانکس او وتلی ډایریکټر سټیون سپیلبرګ نوې فلم بریج آف سپایس به د اکتوبر میاشتې په 14 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا فلم د سړې جګړې پر وخت د امریکا او روس ترمنځ د جاسوسانو د تبادلې په رښتینی قصه جوړ کړ شوی دی. په فلم کې ټام یو وکیل وي او هغه ته دا کار وسپارل شي چې له روس سره د یو پایلټ په بدل کې د جاسوس ورکولو معاهده وکړي. د سړې جګړې پر وخت روس د امریکا یو جاسوسي الوتکه راغورځولې وي او په امریکایي پایلټ مقدمه چلوي. بل پلو امریکا د روس یو جاسوس نیولی وي. د دغه کسانو تبادله په برلن کې په مشهور پل کېږي.
Something important has come up.
We've got a Soviet spy.
But there's a wrinkle.
They got our spy pilot. Or the head full of classified information. The Russians want their man back before he cracks. We want you to negotiate the swap.
I'm an insurance lawyer. I'm not sure I want to pick that up.
Are you good at what you do?
This will be a first for the both of us.
You should be careful.
I'm talking to you about the security of your country.
Why aren't we hanging him? He's a spy!
You're asking me to violate the Constitution.
Do you know how people will look at us? The family of a man trying to free a traitor?
Everyone deserves a defense. Every person matters. Where do they want this negotiation?
East Berlin.
We need to have the conversation our governments can't.
People in my country consider this an act of war.
You can call it what you want. Let's be clear. Nobody is safe.
هندی سینما تر ټولو وتلی اکټر شاهروخ خان نوې فلم فین لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا شاهروخ خان فلم به د روان کال د اپریل میاشتې په 15 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. د فلم فین لومړی ټریلر چې یو منټ دی پکې ښودل شوی چې شاهروخ خان په خپل کور چې منت ورته ویل کیږي په چتر ښکار شي خپل مینوالو ته لاسونه خوځوي. دا فلم یش راج کمپنی جوړ کړی دی. د دې فلم پروډوسر ادیتا چوپړه دی. په فلم فین کې د شاهروخ خان نوم ګوروف وی. هندی سینما مشهور ایکٹرانو نانا پاٹیکر، انیل کپور، پاریش راول، جان ابراہیم اور نصیر الدین شاہ نوے فلم ویلکم بیک ٹریلر خپور شوی دی. دا مزایه فلم دی او دا ویلکم فلم سیریز دویمه برخه ده. فلم ویلکم بیک په سپتمبر په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
ویلکم
और इज्जतदार आदमी बेबस होता है, हफ्ता देना पड़ता है।
आपकी शराफत के चक्कर में मैं कायदे में हूँ, वरना अब तक मेरे खुद के दो चार अलकायदे होते। आपका अपना बेटा आपने बताया भी नहीं।
बताया नहीं का क्या मतलब है? मेरा तो चाचा भी है, मेरा मामा भी है, उसके बारे में मैंने कभी भी आपको बताया?
अब अच्छे खानदान का शरीफ लड़का कहाँ से मिलेगा?
अपन पे जो हाथ डालता है अपन उसकी फालता है।
Wanted, मौत का पहला नाम।
मजनू।
हाँ बोलो भाई।
भगवान का दिया हुआ सब।
अरे बंद करो यार तुम्हारा ये सन 39 का डायलॉग।
अरे पूरी बात तो सुन।
क्या पूरी? अरे तुम्हारा वो दौलत शौहरत इज्जत उसके बाद का कुछ बोलो।
قدرمنه اوریدونکو تاسې د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانوونکي معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسې په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
مشال رادیو تاسو اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونې مدرسې په اوسنی اثر کې او د ځانګړو پروګرامونو په دله په دې لړۍ کې د اصل د پاکستان په مدرسو کې د فرقه واریت یا ډله بندې پر موضوع باس شوه دی. د خبرونه احمد شاه اعظمي تاسو لپاره جوړه کړې ده.
مدرسې پوسنی عصر د مشال رادیو په اونې خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. یو خاطر که په پاکستان کې پر ځینو مدرسو د سخت دریزی او تشدد خورولو تور پوری کیږي، نو بلخوا په دې هیواد کې د مذهبي فرقواریت یا ډلبندی یوه سرچینه همدغه مدرسې ګڼل کیږي. په پاکستان کې د مدارسو 15 تنظیمونه دي چې له هر یوه سره د مسلک یا فرقې پر اساس په سلګونه او آن په زرګونه مدرسې رجسټرډ دي. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې په پاکستان کې په مذهبي فرقواریت کې مدرسې تر کومه حده لاس لري. په پاکستان کې دا وخت د 15,000 شاوخوا مدرسې دي چې د 15 بیلابیلو تنظیمونو سره رجسټر دي. د بیا اندازې سره سم هم دومره شمیر مدرسې نورې هم شته چې بېله اندراجه فعالیت کوي. د 15 تنظیمونو تر څارنې لاندې مدرسې د بیلابیلو مسلکونو پر اساس فعالیت کوي چې په لوی سر کې په سنی او شیعه کې ویشل شوي او بیا وروسته په سنی کې سره تقسیم شوي دي. د متحده عرب اماراتو په مذهبي چارو وزارت کې مشاور مفتي ذاکر الله ذاکری یې څه دا ډول تشریح کوي.
وفاق المدارس الشيعه دي او وفاق المدارس العربيه دي او يو وفاق المدارس السلفيه دي او يو چې رابطه المدارس او بل تنظيم المدارس دي چې کوم د سنی نصابونو د سرخولو کې تقریبا یو ډیر حد پورې نږدې دي لکه دیوبندی بریلوی او د جماعت اسلامي مکتب فکر خلک چې دا غو نصاب سره یو اندازه قریب دي. پاتې شو شیعه نو دا غو ظاهره خبره د خپل مستقل نصاب دي د فقه جعفری په حساب باندې او وفاق المدارس السلفيه نو دوی زیات تاثر چې دا د وهابي فکر یا د محمد ابن سعود او د محمد ابن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده وه د هغې نه دوی متاثر دي او په سعودي جامعاتو کې چې کوم درسونه ویل کېږي یا د هغوی په مدارسو کې نو په هغې باندې دا خلک زور ورکوي.
د مفتي زاکری په خبره په سنی تنظیمونو کې وفاق المدارس العربیه د دیوبندی فکر، تنظیم المدارس د بریلوی فکر، رابطه المدارس د ابوالعلا مودودی یا جماعت اسلامی فکر او وفاق المدارس السلفیه بیا د سعودي فکر تر اغیز لاندې کار کوي چې په مزاج کې د نورو په پرتله سخت دریزی زیاته ده.
وهابي مکتبی فکر چې دا د دې ټول تاثر او زیاته یعنی اغیزه قربانی د سعودي د فکر ده. سعودي کې چې کوم فکر رایج دی په سکولونو مکتبونو او ښوونځیو کې نو دا هغه فکر نه متاثر دي او د دوی خلکو په مزاج کې شدت زیات دی. نو د دوی وجنا اکثرا چې کوم تحریکونه د جنگ و جدل او د وهلو ټکولو په دنیا کې پیدا شوي دي، نو اکثرا د دوی سره اړه لري.
په پاکستان کې هم یو شمېر مدرسې داسې دي چې د سخت دریزي او متشدد فکر خورولو تور پر پوري کیږي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپو هاشم بابر وای دلته په مدرسو کې د یو خاص فرقې او تشدد درس ورکول کیږي چې په نتیجه کې شرخوشي او استوال پیدا کیږي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي. مونږ چې د کوم مدرسو نه طالب علمان او باسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقه تعلیم مونږ ورکو او بیا د شدت پسنده تعلیم ولا ورکو، دا خو مونږ یو داسې فوج جوړ کړی دی او چې نن سبا چې کوم دی مونږ ته تکلیف دی. د طالبانو په شکل کې دغه فوج لګیا یو مونږ وینو، د شدت پسند په شکل کې دا وینو، د القاعده د سول دا وینو.
په پاکستان کې که څه هم مدرسې له دین کار کوي چې خپل زده کوونکو ته د جنگ روزنه ورکوي او هغوی جهاد ته تیاروي، خو یو شمېر مدرسې بیا دا وایي چې دوی د کتاب تر حده د جهاد فضایل ورته بیانوي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کوي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستانی مدرسې خپل زده کوونکو ته د مذهب یو ځانګړی تشریح ورکوي چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ذهن کې د نورو فرقو په ضد فکر زیږي.
جہاد نہیں بھی سکھاتے تو اپنا فرقہ وارانہ جو
کچری مدرسے جہاد نہ ورخی، ہم خو خپل فرقائی تشدد ضرور ورخی، دوی د ټولنې مزاج بدلوی، دوی په هغه توګه د مذهب درس نه ورکوي چې یو وخت په اسلامی تاریخ کې په دینی مدرسو کې ورخودل کې دی چې تحقیق او روزنه بکیدا. دوی یوازې د جبه په سر شیان ورزه کوي او د مذهب یو ځانګړی تشریح ورته کوي چې لکه بلې د زده کوونکو نظر د نورو ادیانو یا فرقو په اړه د تشدد بڑخ بلوي.
لرا پورن سره سم په 2014 کال کې د پاکستان د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په باړه کې د منګل باغ په مشرۍ لشکری اسلام وسلوالي ډلې ځای خلکو ته ویلي و چې هر کورنۍ باید خپل یو زوی د دوی په ځانګړو مدرسو کې داخل کړي یا که داسې نسی کولای نو 400,000 روپۍ دي د جرمانې په توګه ورسره جمع کړي. پر دې ډلې دا تور و چې کېدای سي دا ماشومان په وسلوالو فعالیتونو یا ځانمرګو بریدونو کې وکاروي. په لاهور کې لیکوال او څېړونکي ډاکټر مبارک حیدر وایي چې د مدرسو له خوا پیدا سوی فرقواریت یا ډلبندي ورو ورو په نورو وړو ډلو ټپلو کې ویشل کیږي چې آخر یو د بل په ضد ودرېږي.
انتهایی فرقواریت پیدا کیه انہوںنے، اس میں دوسرا ان کا کوئی میتھڈ ہو نہیں سکتا.
مدرسو ډیر زیات فرقواریت پیدا کړی دی، دوی بل لار نشي لرلی. دا ځکه چې مذهب یو ډیره احساساتي موضوع ده، نو که څوک د احساساتي شیانو څارنه ونه کړي نو د دې ضمانت به څوک ورکوي چې ملا یا د مدرسې چلوونکی به دغو احساساتو ته نوره هوا نه ورکوي؟ هغه به دا کار کوي، ځکه د یو احساساتي مبلغ لپاره تر ټولو اسانه لار دا ده چې د خپلې مخالف ډلې په مقابل کې به کرکه او ویره خپروي. تر ټولو وړاندې خو دوی د یو بل مخالفت کوي. بل په پاکستان کې اقلیتونه په دومره لوی طاقت کې نه دي او رول یې د صفر برابر دی، نو بیا په فطري ډول مذهب په خپل منځ کې په ډلو او فرقو کې تقسیمیږي. دا بیا پر احمدیانو یا شیعهګانو نه درېږي، بلکې بیا به د بریلوي او وهابي ترمنځ جګړه وي. دا ډېر ژور تقسیم دی. هغه چې وایي بیا به د هرې فرقې کس بل ته کافر وایي او یو ځان به ورته مسلمان ښکاري، نو دا تقسیم به تر دې حده پرمخ ځي.
په پاکستان کې لیدل سوي چې ځینې مذهبي فرقې د یو بل په ضد د تبلیغاتو تر څنګ کتابونه هم لیکي. دینی عالم او د مدرسې یو ښوونکی مولانا محمد احمد واصل واستي وایي چې د یو بل په ضد لیکنې کول د مدرسو لخوا د تیاری نتیجه ده.
یو خدا دی چې د فرقو په دونه وافر مقدار باندې کتابونه لیکل کېږي چې اهل حدیث د حنفیانو خلاف، حنفیان د اهل حدیث خلاف، بریلویان د دیوبندیانو خلاف، دیوبندیان د بریلویانو خلاف، دا نور بیا د جماعتیانو خلاف، جماعتیان بیا د دوی خلاف، په دومره لوی پیمانه باندې دا کار کوي. دا د هغه ذهني تیاری نتیجه ده. دویم دا دی چې پر قرآن او سنت باندې خلک له سره غور پرې شو. یعنی اوس په دا وخت کې موږ ته بې شمېره ډېرې مسلې پیښې دي. په کار دا ده چې جدید مسایلو دپاره جدید مطالعه وشي، د قرآن او سنت باندې بیا وکتلی شي. کله کله داسې وي چې په بل مذهب کې یو داسې مسله وي چې زموږ د مذهب والا یا خاص ساینسي په هغه کې د فقهي په لحاظ باندې ګنجایش نه وي، واغه نوې د فکر کار د تجدید کار په امت کې هغه پات درېم ترګور دلوي مسله دا اسوه چې قوم منتشر شو یعنی قوم په صدقه باندې پریشان دي چې څنګه ما ته څه وایي پلانای مولي صاحب څه وایي پلانای مولي صاحب څه وایي پلانای مولي صاحب څه وایي خلک یې د چا غو منم زموږ د کلي کې زلزله شوې چې خلک پنجاب ته تللي وو نو په بریلویانو پسې مونځ کړی وو هنګامه جوړه وه چې بابا داسې مسلمانان دي چې کافران هم دي غونځون هم کوي او تعجد هم کوي دغه هم کوي ایا زور د کلی علما چې ورسره تللی و هغه ورته ویل چې دا مشرکان دي دیدنه دي هغه ویل بابا مخونی مشرکان خلک ذهني طور پر دونه منتشر دي چې څوک راټولولای نه
کته هم په پاکستان کې د مدرسو پنځو تنظیمونو د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان په نامه یو اتحادیه جوړ کړي خو بیا هم پر یو نصاب او ځینو نور عقیدوي مسایلو له یو بل سره اختلاف لري په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدای وای چې د مدرسو مشران باید د یو بل د نظر احترام وکړي او خپل شاګردانو ته هم دا درس ورکړي
دا باید دې بایست نشي چې تخپل شاګردانو ته وې ک زما د نظر نه مخالف او په دغه طریقه باندې نه وو دغه نور خلک چې د اسلام نموزي او د مسلمانۍ نموزي او دلته منګه د فرقواریت او د فرقه پرستۍ لپاره دلته لار جوړو چې په دې کې په یو ځ دې باندې چې د اسلام او د مسلمانانو د وحدت لپاره کار وکړو موږ د مسلمانانو د تفارق او تشتت لپاره کار کوو او دا د وخت مبرم ضرورت دی چې دینی علما او د مدارسو رئیسان سره په دې باندې کینی چې دغه فرعي اختلافات چې په دین کې شته دي او په د امامانو نوم راپاتې دي او په نور ځایونو کې شته دي دغه څنګه کولای شي چې د وساتې نظر سره د بل نظر احترام وکړي او هغه په بيدینۍ او په کفر باندې متهم نه
په پاکستاني مدرسو کې د فرقواریت یا ډلبندۍ د شتون د تورونو په اړه د تنظیم المدارس پاکستان مشر مفتي منیب الرحمن وایي چې په نړیواله توګه بیلابیل مفکورې او نظرونه منل سوي او په کثیر المذهبي ټولنه کې هر څوک په خپل معاملاتو کې آزاد وي
مکاتب فکر کو تو دنیا دینائی نہیں کرتی تسلیم کرتی ہے
نړی د بیلابیلو مفکورو څه انکار نه کوي بلکې هغه تسلیموي آیا د لبنان په عین کې دا نه دی راغلی چې ولسمشر به عیسائی وي وزیر اعظم به سنی مسلمان وي او سپیکر یا د پارلمان رئیس به شیعه مسلمان وي نو په دې وجه آیا په هغه هیواد کې څه ستونزه روانسته سوی ده همدا ډول په کثیر المذهبي یا ګڼ مذاهبو لرونکو ټولنه کې هر چاته په خپل معاملاتو کې ازادي ترلاسه کوي
معاملات میں آزادی ہوتی ہے
خو په پاکستان کې د سوي چې ځینې وخت فرقواریت د تشدد باندې خپلوي چې په پایله کې مرګ جوړ هم رامنځته کیږي د دې څرګند مثال د شیعه او سنی مذهبي سختداري زړل ترمنځ نشته دي د کراچي د دارالخير مدرسې ځینې طالبان په دې شهر کې تیر کال وژلسول د دې مدرسې وایاند احمد الرحمن وای چې دا د حکومت کار دی چې قاتلین معلوم او بیا پیدا کړي نو موري وای دوی هیڅ کله د تشدد او فرقواریت درس نه دی ورکړي
نه د فرقواریت تعلیم ورکول کیږي نه د شدت پسند خبره پکې تکیږي نه چا بل مسلک ته بد ویل کیږي بلکې مونږ دا خبره یاد کړلې ده همیشه د پاره او مونږ د دې تعلیم نه ورکو چې مثال دی د یو بازار دی یو مارکیټ دی یو شاپینګ سنټر دی په هغه شاپینګ سنټر کې لږ دکانونه په یو ځای باندې د کپڑے دکانونه دي لیکن هغه څو واره چې کوم دی کاک هغه یو دکان ته ځي دا د وجه څه ده نو پکار دا دی هغه نور ورته چغې نه وهي نو پکار دا ده چې خپل معاملات داسې بهترین خودل پکار دي چې دا غې نه د بل چا زړه هم نه ازاریږي او خپل خبره په داسې انداز باندې کول پکار دی چې دا غې نه د خیر لارې کولاويږي
بل خدای هم دې شهر په ترتیل قران مدرسه کې شیخ الحدیث مفتي سلیم الله وای چې په اصول کې اختلاف نسته دا یوازې د رائے اختلاف دی
فرقی کې اختلاف هیڅ نسته سوال رائے د اختلاف توازه زه بس نه باندې لاسونه ته ما بل وای زه لاسونه خلاصوم بل وای زه پنامه تم تا خو هیڅ اختلاف نه دی اختلاف زموږ اصول کې هیڅ اختلاف نسته چې الله یو دی رسول اخر محمد رسول الله او کعبه دغه یو زموږ سید شریک ده دا کې هیڅ اختلاف نسته ورو اصول کې هیڅ اختلاف نسته معنا په فروع کې اختلاف چي هغه د زمانو سره روان دی هغه کوم بوج جلا کو کې یو کو هغه نه ختمي
په پاکستان کې حکومت او امنیتي ادارې وایي چې دوی په ټولنه کې د فرقوارانه تشدد د مخنیوي او په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترهګري ضد کړنلاره جوړه کړې ده. خوشنوم کې وایي چې تر اوسه څه ډول عملي ګام نه دی پورته شوی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې مدرسې په سیاسي او حکومتي ډګر کې په څه توګه استعمال شوي یا څه رول لوبولې دي. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر ستر چشتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپه
ډیر سخت روانې تیرې یا هر څه کې
زو شپږ نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.